من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب داده یماس چتا سوید استودیو ساعت پورا اتبجی خی قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن له افغانستان سره مرستندوی هیوادونه غونډه کوي، او په عین حال کې چارواکي وایي چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې ایستلی. له لنډې خبرې برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو. په نننۍ ګڼه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ له شاعرې زینب سالک سره په دې مرکه کې به واورئ چې د جبران خلیل جبران شعرونه یې ولې د ژباړې لپاره غوره کړي دي.
جبران خلیل د خپل زمانه او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو غلي کل کړي، یو نوموته او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته دغه لیکنې ژباړل شوی دی. بلکې تاسو خپل دغه لیکنې ولولئ، دغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ لپاره یو څه شته.
د امریکا او ازادي راډیو مجله په مجموع کې ورسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کورنۍ چارو وزارت وایي کندز ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي چې د ښار یې له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه د مرستندویو هیوادونو مهم کنفرانس پیلیږي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیه یې په وړاندې خنډ جوړ کړ. بشپړ خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د اضافي امنیتي ځواکونو له رسیدو وروسته کندز ښار له وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمې ته ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او کوماندو رسیدلي، او د ښار مرکزي برخې له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیول شوي دي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه،
بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی تصفیه نقاط مختلف شهر است. یک چیزونه این مسائل اتفاق افتیده، این بعدا بررسی خواهد شد.
د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د جګړې د ادارې او د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مسولیت د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته سپارل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه وایي چې په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره کافي امکانات او سرچینې لري. ناټو ویلي په کندز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګ د افغانستان امنیتي ځواکونه کوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس پیلیږي. کنفرانس به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی پرانیزي، او ولسمشر محمد اشرف غنی به وینا ورته وکړي. په دې کنفرانس کې د نړۍ د لږ تر لږه اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګیرینی په وینا په بروکسل کې د افغانستان په اړه کنفرانس یوازې د مالی مرستو د راغونډولو لپاره نه دی، بلکې له افغانستان سره د نړیوالو د سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار به هم وشي. میرمن موګیرینی وایي اروپایي ټولنه په افغانستان کې ثبات او سوله د ځان په ګټه ګڼي، او د بروکسل کنفرانس د دې تعهد د ښودلو لپاره ښه فرصت دی. د افغانستان حکومت پرون له اروپایي ټولنې سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه په شرایطو نه دي برابر. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې هغه افغانان به چې په اروپا کې نه منل کېږي بیرته په خپله خاوره کې ځای پر ځای کوي، او هغو افغانانو ته به چې قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې د سفر اسناد برابروي. افغانستان ته د دې افغانانو د ستنولو مالي لګښت اروپایي ټولنه ورکوي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې اروپایي ټولنې له افغانستان غوښتي دي چې لږ تر لږه 80 زره هغه افغانان بیرته ومني چې په اروپا کې د پاتې کېدو په قانوني شرایطو برابر نه دي. د د متحده ایالاتو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. فرانسې او اسپانیا پرون د هغو اقداماتو لپاره د امنیت شورا د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړه چې په عملي کېدو سره یې د سوریې په حلب ښار کې هوایي جګړه سمدستي بندیږي. دا هغه سیمه ده چې لسګونه کسان په وروستیو څو ورځو کې پکې وژل شوي دي. خو د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل په هغه سیمه کې چې د هوایي حملو د ممنوعیت پریکړه به تروریستانو ته موقع په لاس ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې کار لپاره به امکانات برابر نه کړي. په غونډه کې د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا وویل چې د روسیې او امریکا د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامۍ له کبله خورا خوشینی دی. خو د ټینګار وکړ چې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅو ته به په قوت سره دوام ورکړي او هیڅکله به د سوریې خلک په دې کړکیچ کې یوازې پرې نه ږدي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دې پرېکړې سخته خوشینی څرګنده کړې وه چې په روسیه کې چې په سوریه کې وبخې د وضعیت په اړه له روسیه سره خبرې زندولی. د دې وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون وویل واشنگتن د اوربند د هغې موافقې چې مسکو هم پکې شامل وو اساسي برخې نه دي عملي کړي. امریکا پر روسیه تور پورې کوي چې په سوریه کې د اوربند د موافقې مواد نه عملي کوي او پر غیر پوځي سیمو حملې جاري ساتلې دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په وروستیو ورځو کې د اوربند د موافقې د موادو د عملي کولو زیاته هڅه کړې ده. د ترکیه حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتولموش پرون وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې ده. کورتولموش وویل د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې بیړنۍ حالت دی د نورو نویو ورځو لپاره تمدید شي.
19 اکیم گونو ساعت گجه یارسی 01:00 اعتباره
د بیرانی حالت د تمدید پریکړه به د اکتوبر ل 19 نیټه وروسته نافذ وي. پویږي چې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیه د ملي امنیت د شورا د غونډې په سپارښتنه شوې ده. په ترکیه کې په جولای میاشت کې د رژیم پر ضد ناکامه کودتا وشوه چې لږ تر لږه 200 کسان پکې ووژل شول. له دې وروسته د ترکیه حکومت په دې هیواد کې بیرانی حالت اعلان کړ. ایرانی ولسلا امریکای خبریال جیسن رضایان پرون د ایران د رژیم پر ضد په محکمه کې رسمي دعوا وکړه. رضایان لږ تر لږه 3 میاشتې په ایران کې بندي وو. د ایران د رژیم پر ضد د هغه لیکلې دعوه د رضایان د کورنۍ د یو شمیر غړو په حضور کې پرون د امریکا یوې فدرالي محکمې ته وسپارل شوه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال ټینګار کړی چې د ایران رژیم غوښتل له نړیوالو سره پر اټومي مذاکرو اغیز وکړي، نو له دې کبله یې زندانی کړی و. جیسن رضایان ویلي چې په زندان کې ځورول شوی او تر سخت رواني فشار لاندې ساتل شوی و. رضایان او درې نور خبریالان د نړیوالو قدرتونو او تهران ترمنځ د اټومي موافقې لاسلیک وروسته د ایران له زندانونو خوشې شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې نن د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس پیلېږي. په دې اړه راپور څو شېبې وروسته وړاندې کوو، خو دا شېبه کندوز ته ځو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی د کندوز ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه، چې دا ښار پرون البته د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ښار زیاتې برخې نیول شوې وې، خو افغان امنیتي چارواکو پرون وویل چې کندوز ښار ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي او دا ښار یې بیرته د طالبانو له ولکې ایستلی. نو آریان صاحب، تاسو څه وینئ او وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شېبه چې تاسو سره خبرې کوم، همدا اوس چې کندوز په ښار کې درنه جګړه روانه ده او د سپکو او درنو وسلو ډزو غږ اورېدل کېږي او د ښار له بېلابېلو سیمو څخه د جګړې دخړې پورته کېږي. څو شېبې وړاندې د کندوز د والي ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د افغان د خاصو ځواکونو قطعات همدارنګه د کمندو قطعت کندوز ښار ته را داخله شوي دي او د ښار بېلابېلې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. همدا اوس هم کوڅه په کوڅه ډزې روانې دي، یعنې خوله په خوله ده، ډېره به جګړه نږدې روانه ده. او هغه وویل چې لا هم د امنیت قمندانۍ ودانۍ، د ملي امنیت ریاست ودانۍ او همدارنګه د ولایت ودانۍ او د کندوز یو ستراتیژیکه سیمه ده چې په نوم د بالاحصار یادیږي، د کندوز ښار شمال لورې ته موقعیت لري. دغه سیمې د طالبان د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي او هغه وایي چې د کندوز یو شمېر سیمې لا هم پاتې د طالبانو په ولکې کې دي او هڅه کوي چې ډېر ژر دغه سیمې هم د طالبانو له شتو څخه تصفیه کړي. خو نوموړي دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په ځیر او دقت سره مخته وړي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي، ځکه وسلوال طالبان وایي په ملکي کورونو ته ختلي دي، له غزه نه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. همدارنګه د کندوز ولایت خلک وایي چې ډېر په بد وضعیت کې دوی شپې ورځې سبا کوي، ځکه خوراکي توکو ته او نور د صحي او خدمات ته لاسرسی نه لري. جنگ ده، جګړه ده، څوک نشي کولی له کورونو څخه ووځي. وجه دا ده چې افغان ځواکونه دا تحقیق نشي کولی چې په کوڅه کې څوک روان دي. نور جنگ ده، جنګي حالت دی، خلک هم په کورونو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. همدارنګه د کندوز د الزوی روغتون رئیس ډاکټر نوی منګل ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې تر اوسه پورې 45 تنه تاتیان دغه روغتون ته انتقال شوي او یوه وژل شوې مېرمنه. هغه وایي چې د دغه تاتیانو ډېره برخه ملکي وګړي جوړوي، خو نوموړی دا هم وایي چې کېدای شي د تلفاتو ملکي تلفاتو شمېر زیات وي، ځکه چې د جګړې له امله زیاتره خلک شخصي روغتونونو ته مراجعه کړي او د خپل مشکلات په شخصي روغتونونو کې حل کوي.
بلې آریان صاحب، ډېره زیاته مننه جامع معلومات. خو یوه بله پوښتنه چې د وروسته له دې چې افغان چارواکو د کندوز ښار د بیرته نیولو یا د زیاتو برخو د بیرته نیولو ادعا وکړه، د وسلوالو طالبانو لخوا تر دې دمه کومه اعلامیه یا خبرپاڼه نه ده خپره شوې، له تاسو سره دوی په کومه وسیله تماس نه دی نیولی، دوی څه وایي چې په کوم موقعیت کې دي؟
بله، زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویانو معرفي کوي، نوموړی چې رسنیو ته یو اعلامیه استولې ده، سړی کې راغلی دي چې دوی د کندوز ښار چوک یعنی مرکزي چوک هغه څلور لارې چې د کندوز ښار له ولسوالیو سره ولایتونو سره نښلوي، دغه نیولې ده او د کندوز یو شمېر ماموریتونه یې نیولي دي او ادعا کوي چې په دغه جګړه کې دوی افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له هغه ځایه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د بروکسل په کانفرنس کې افغان چارواکي او د اروپایي ټولنې مشران ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پرانستل کیږي او افغانستان تمه لري چې نړیوال بل د هیواد سره په دې کانفرنس کې په میلیارډونو ډالر مرسته اعلان کړي. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادو او نږدې شلو نړیوالو مؤسسو استازي، د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتو او ناټو په ګډون برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه ویاندې مایا کاسیان چچچ ازادي راډیو ته په بروکسل کې د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
د دې غونډې هدف له افغانستان د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او د ژمنې تاکید او ادامه ده. همداراز د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره دا غونډه جوړیږي. د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د باور او بدلون د یو پیاوړي پیغام رسول دي.
افغان چارواکي لمنتي چې په دې غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارډ ډالر مرستو ژمنه وشي، خو د دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستان د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د بروکسل تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپای ټولنې سره موافقه وکړه چې یو شمېر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي افغانستان ته واستوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د افغان دولت موافقه مخکې تر مخکې چمتو شوې و او دا د بروکسل غونډې له شرطونو سره ارتباط نه لري. جاوید فیصل وویل چې 15 ډوله کډوال به له اروپایي ټولنې څخه نه ایستل کیږي.
چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وي، یا مثلا د یو ځانګړې معلولیت درلودونکي وي، یا یې فامیلونه یا کم عمر وي، یا یې فامیلونه د ښځو په رهبرۍ باندې وي، یا د فامیلونو مشري ښځې کوي، او یا هم میړه او میرمن وي، خاوند او میرمن وي، دغه کسانو په هیڅ صورت له اروپایي هیوادونو څخه نه ایستل کیږي. اما په ټوله کې افغان حکومت د یو همکار په توګه په دغه پروسه کې د اروپایي ټولنې سره
لا دوسره لومړی میلادي کال را پدې خو د افغانستان لپاره دا ورته یو لسمه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک به د چهارشنبه پورس د سولې او سوکالی په نوم دا مهمه غونډه پرانیسي.
قدر من اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومني، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال زینب سالک سره د مسعودی نیازی مرکه اوري.
یو لیکوال چې هم شاعری او هم نثر لیکونکی، هغه دانش ویل چې زما شعر ډیر خوښیږي که نثر.
لنډه کایات او پادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سامیزی په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څلومبۍ د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزیر دا کانګرس له کتابتون څخه د افغانستان اړوند د 1330 پاڼو آثار او برېښنایي زیرمه ترلاسه کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس کتابتون د افغانستان اړوندو تاریخي، علمي او فرهنګي آثارو د برېښنایي بڼې چمتو کولو درې کلنه پروژه چې د نیویارک د کارنګي کارپوریشن لخوا تمویل شوې وه بشپړه او شاوخوا 1330 پاڼې آثار او اسناد په برېښنایي بڼه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شول. د متحده ایالاتونو د کانګرس د کتابتون د غړیو په خونه کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د کانګرس د کتابتون مشر کارلا هایډین وویل، افغانستان بډایه تاریخي میراث لري او موږ ویاړو چې د افغانستان د تاریخي اسنادو او آثارو د یوې برخې په ساتلو کې برخه اخلو او نن یې د افغانستان له خلکو سره شریکوو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان د دولت په استازیتوب د نوموړو آثارو د برېښنایي زیرمې له ترلاسه کولو وروسته د نیویارک له کارنګي کارپوریشن او د کانګرس کتابتون له ادارې څخه د دې درانه کار د بشپړولو په خاطر مننه وکړه. وی ویل چې د دې ډول مرستې او لاسته راوړنې د لمانځنې او ستاینې لپاره هیڅ ډول الفاظ نه لري. د کانګرس د کتابتون د افغانستان د اثارو برېښنایي زیرمې به د افغانستان لسو بنسټونو ته چې د هیواد ملي عامه کتابتون، د افغانستان ملي آرشیف، د افغانستان امریکایي پوهنتون، د بدخشانو، بامیان، بلخ، ننګرهار، کندهار او هرات پوهنتونونه دي ورکړل شي. دا یادې پروژې کار په 2012 کال کې پیل شوی و او په دې زیرمه کې د افغانستان اړوند هغه کتابونه، نقشې، خطي نسخې، انځورونه، ورځپاڼې او په پښتو، دري، انګلیسي، جرمني، فرانسوي، روسي او اروپایي ژبو هغه آثار چې له 1300 میلادي کال څخه تر 1990 پورې په مختلفو تاریخي دورو پورې اړه لري راټول شوي دي. افغان ادبی بهیر در واخاد رحمت الله درد یاد غونډه جوړ کړه. پروفیسر رحمت الله درد چې د 2014 میلادي کال د اگست پر 13 وفات شو، 13 جمعې افغان ادبی بهیر یاد غونډه جوړ کړې و. د غونډې په پیل کې در واخاد درد ژوندلیک کولستل شو. ورپسې پیر محمد کاروان، یونس تنویر او جاوید اوربل در واخاد درد د شاعرۍ پر ځنګړنو خبرې وکړې. ویناوالو له رحمان بابا وروسته درد یوازینی شاعر وباله چې په خواصو او عوامو کې بې شمېره مینوال درلودل. پروفیسر درد چې په پښتو او اردو ژبو شاعري کوله، اته شعري ټولګي خپرې شوې دي چې د ژوند په وروستیو کې بیا د دغو ټولو ټولګو شاعري په کلیاتي درد کې راټوله او خپره کړې وه. د افغانستان لرغونی اثر د جنوبی کوریا په دوهم خار کې ننداره کیږي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د تړون له مخې د افغانستان لرغونی اثر د نوموړي هیواد په دوهم لوی خار ګیون ګوجو کې نندارې ته وړاندې شول. د باختر اژانس د خبر له مخې د باختر خزانه د 201 قلم اثر چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې 120,000 نندارچیانو لیدلې، را روانې دوه میاشتې به دغه اثر د ګیون ګوجو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. یاد دوی چې د دې نندارتون 40% عواید، ټول لګښتونه او 125,000 امریکایي ډالره به د جنوبی کوریا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. له 2000 میلادي کال راهیسې دا په 12 هیواد کې د باختر خزانې د اثارو شلم نندارتون دی. افغان فلم ریاست ته د 150 میلیون افغانیو په ارزښت وسایل او تجهیزات پیرودل شوي. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی د دغو وسایلو د تسلیمۍ پر مهال وویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه وزارت له بودیجې څخه د 150 میلیون افغانیو په ارزښت افغان فلم ریاست ته وسایل او تجهیزات پیرودل. له دغو وسایلو څخه به د سیریالونو او فلمونو په تولید کې کار واخیستل شي.
تیر کال په کوټه کې د یو درې ورځنی سیمینار په لړ کې د سپتمبر 28 د پښتو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه. په سګنی سیمینار کې ویناوالو څرګنده کړه چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبه د له منځه تللو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې اړتیا ده. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 28 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل سوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل سوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پیښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل سوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډیره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ نو کلتور به مو هم د مرګ شومسی. پروفیسر محمد ایاز په دې اړه وویل،
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پورې ژبه موږ برسره کړې نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نه شي پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندی پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندی ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپل ژبه بایللې، په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې شوي دي. لیکوال خلیل بابا وروایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمیر هم نه وایي.
دا وخت خدا زبه چې دا زموږ له لاسه زموږ له خلو څخه روانه ده. موږ دا یو دوه درې وایو، دا اوس بیخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسره د خلکو شه بجې د غسې دي. 11:30 بجې سوې، یو لسنیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو، دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي، د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوالو وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي، د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
په ملکی میډیا باندې چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي، د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر درما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو سره 23 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی، په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپل کتلی دی، د پښتنو د سپکاوي لپاره او د خلکو د خندول لپاره دا کردارونه دوی یشي دي.
د کوټه د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل، په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو، هغه په خوا د پښتنو د ژوند تیرولو یو مثبت او ګټوره لار وه. خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کیږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې، دا در شامل وو. که په هغه کې همسایتوب وو، د همسایه احترام وو، په هغه کې پناه چاره وړل، د پناه احترام وو، هغه واده وي، هغه د ګرس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف اړخونو دا کلتور ویل کیږي، که زده هم دا مشان روان وي چې زموږ کلتور، زموږ عنعنه، زموږ تاریخ، زموږ ژبه. لمبین وړي.
د بلوچستان د پوهنه وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هر بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه لمنځه یوسي مخه به یې نیول کیږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول لوړ انساني خویونه واکدار که په یو نامه کې په بل نامه څوک خرابوي پر دې به ټینګ ولاړ یو. دا هوډ به کوو د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو دا او پر مخ باندې بیا یو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکره سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک په کارت نه ګوري.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری هغه معیاري پروډکشنونه له سقوط سره مخ شوي چې د فلمونو د دوبلې او ژباړې په برخه کې فعالیتونه کول. دغو پروډکشنونو چې اووه کاله مخکې د هندي فلمونو د دوبلې په نیت کارونه پیل کړي وو شمیر یې تر دې دمه شپږو ته رسیږي. نن سبا د دوو پروډکشنونو کار ولاړ دی. مالکان علت اقتصادي ستونزې بولي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سرخ ہو جاتے بھائی.
وزدادی انارو کلشتہ خانجا نستادہ
شایستہ بارخو گان دلتا سہار پنم دے پروڈکشن کار کون کی دے وہ ہندی فلم پش باڑا بختی دوی کولای سي چې د 15 ورځو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 15,000 افغانۍ پر خرڅولای سي. په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبل کیږي.
چوټالا دی
ستړی مې سوریندار
ستړی مې چوټالا لسنګې.
دا دوبل سوي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیره مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي.
پرلم تر واسه مو ورته کوم ماده خدای په جاس ته قران په جاس سمز مخزه چې پر خراب کړه تاسو
خو په دې ورستو کې د فلمونو د دوبلې دا کاروبار چې په لومړي دوی درو کلونو کې بشمیره مینوال درلودل د سکوت په حالت کې دی. په تیر وو کلونو کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ. خدای په دې ورستو کې د اقتصادي ستونزو لامل بنسبي د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پېښوري لهجه ژباړل شوی فلمونه هم راځي، خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینوال کم دي.
دا شهنش خوصه کدا ټول دنیا عمره غونډ شي نو ما د خپل اعلان چره عمر شي جدا کولی.
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسول او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپی رائټ د اصول نه مراد او د بی کیفیت ژباړل سو فلمونو به بندبار بازار دوی ته زیان رسولي.
توکل کیږي موږ فلمونه نه دي دوبل کړي. کاروبار یې جنو بی کیفیت په نامه پروډکشن چې نه جواز لري او نه هم د دې کسانو دغه مسلک دی په نامه مز د پروډکشن نوم یې پرېښی. یو ځای دکان نیولې یا د کور په کوټه کې په یو خونه کې کمپیوټر یې شي وایي دا هم پروډکشن دی او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي چې فلم و پښتو ته و ژباړې دا ته دی پروډکشن وایي. حال دا چې د پروډکشن بیخي ډېر کارونه یې
از ما به کار وروره زه خپل مور پلار ته تر دعا کول د مخه په دې خاطر تا ته دعا وکوم ستاو
د معلوماتو لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیږي. خو یو شمیر پروډکشنونه ان په وزر افغاني هم ژباړل شوی فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي. ممثلین او د پروډکشنونو مسولین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي.
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي، بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي. نو دغه د دې د بیا کیفیتي و موږ ته ډېر زیان رسولې دي ځکه د یو فلم دلته په 2000-3000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوي او موږ فلم په 15,000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوو. نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري، هغه وایي چې فقط پښتو ورسره ویل شوی ما ته ارزانه په لاس راسي چې زه پیسې ډېرې پر وګټم.
مخکې به په کندهار کې آن په تلویزیوني چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خپرېدل. په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بلتیا نه درلودل. په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډېره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي، خو د ښځینه غږونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرت الله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمایي فعالیتونو مسولین چې ورسره مخ دي.
موږ ښځې تر ډېره پورې زړه نه شي کولای چې راووځي، بیخي تعلیم ته لا زړه نه شي کولای، څوک یې نه پرېږدي چې هغه ولاړ شي خپلې زده کړې وکړي. نو په تېره بیا چیرې رسنۍ ته پرېږدي امکان نه لري، خو بیا هم څه ناڅه ښځېنه وو چې زړه شکړی دی، مشکلات ډېر ورسره شته. د غږو په برخه کې هم ورسره لرو او د ښځو نشتون په برخه کې هم لرو.
زه څه درته وایم صاحبه، صاحبه
د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي، خو کم امکانات یې دغه چارې د سکوت سره مخ کړي. د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلید د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي، خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی.
افغان شاعر او لیکوال زینب سالک د څو کلونو راهیسې شعر لیکي او ژباړې کوي. تر دې دمه یې دوه کتابونه د ژباړو، یو د شعرونو دوه ټولګي، یوه د پښتو او بله د دری شعرونو چاپ شوي دي. اغلی سالک وایي یو ناول یې هم ډېره برخه ژباړلی، هغه به هم په نږدې راتلونکي کې چاپ کړي. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
اغلی زینب سالک، لمړی د خپل ادبی فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو کوم ډول ادبی فعالیتونه کوي؟
ادبی فعالیتونه خو مثلا تاسو خپل ول ډیر ډګرونه لري، خو زه یوازې شعر لیکم او نثر لیکم، او په شاعرۍ کې مې هم یو ټول غچاپ شوی دا په پښتو ژبه، سپینې بڑن کې نومېږي، یو په فارسی ژبه چاپ شوی دا فرشتہ تصویر مارا میګرت، او نثر مې هم لیکلی، خو نثر مې لیکلی دی خو چاپ شوی نه دی، نثر مې ژباړې مې چاپ شوی دی. یو د جبران خلیل د ادبی ټوټو ټولګه ده، او یو د برټن رسل چې یو عالم فکر فیلسوف د برطانی داغه د یو کتاب ژباړه ده، د خوښۍ راز په نوم باندې ما چاپ کړی ده، دا مې چاپ شوی اثر دی. اوس هم په یو کتاب باندې کار کوم، دا کتاب ما په خواش باړلی او تقریبا د نن نه 12 یا دغه یو موده مخکې ما ژباړلی، هغه هم د جبران خلیل یو ناول دی، المصطفى، عربي کې نوم المصطفى دی. په خوا مې ژباړلی، خو بیا یو څه برخه رانه لا درکه شو. اوس غواړم هغه کتاب بیرته، یو څه برخه را سره شته دی او یو څه چې نشته، هغه به بیرته انشاءالله په نږدې وختونو کې ادا مکمل شي، بیرته مې کار پرې شروع ان شاء الله، تاسو په لږ وخت کې ان شاء الله هغه وګورئ چاپ شي.
ډېر خپ ډېرې ژباړې چې تاسو مال وستي د جبران خلیل، جبران ډېرې ژباړې کوي، ولې مو جبران خلیل جبران انتخاب کړی؟ او مثلا د هغه په نثر کې څه خصوصیات دي چې تاسو یې ډېره علاقه لري چې هغه وژباړي؟
یو خدا ده چې جبران خلیل د خپلې زمانې او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو هغه لیکل کړي، د هغې یو نوموتی او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته د هغه لیکنې ژباړل شوي دي. بلکې تاسو خپله د هغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ لپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او هغه کومې لیکنې چې ماته خوند راکوي، هغه غواړم چې نورو خپلو پښتنو لوستونکو ته هم وړاندې کړم چې هغوی هم ته خوند واخلي.
ژباړه چې کوي، مثلا ژباړه خو هم ځانته ځینې اصول لري چې د هغې په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکوي، د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي او څه ډول ژباړه کوي؟ یعنی آزاده ژباړه کوي، هغه متن چې د مغسي کټ مټې را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کول یا کوم اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کېږم، هغه داسې ده چې زموږ په پښتو ژبه کې د ځینو خبرو، ځینو احساساتو او حتی د ځینو خارجي کلمو دپاره یا الفاظو دپاره پښتو الفاظ نشته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک له لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې لپاره کار کوي، هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی د کوښښ وکړي، یوازې دا نه چې هغوی غواړي چې پښتو سوچه کړي، دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کړي، ولې یوه ژبه نه سوچه کېږي، بالکل نه سوچه کېږي، دا خو یو منلی حقیقت دی. زه د هغوی نه دا یوه هیله لرم چې هغوی په پښتو کې د ځینو خبرو دپاره چې هغه کله کله د یو احساس، مثلا موږ احساسو خو توري ورته نه لرو چې موږ یې بیان کړو، د هغې دپاره او د ځینو ټکو دپاره دوی د کار وکړي او توري دې روبسي او پښتو ژبه دې له دې اړخه غني کړي. اوس به راشو د ژباړې تخنیکي برخې ته. هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري، ژباړه هم دغه سي د اصول لري. او مثلا ځینې ژباړونکي داسې دي چې هغوی صرف متن لولي او متن بیرته راخلي په پښتو ژبه لیکي، خو ځینې
او ژباړون کې چې هغه یا ادب لوستي یا د ژبې د پاره د ژبې د خلا د پاره کار کوي نو هغه باید لکه مطلب میدان دي چې هغه د متن بدل کې متن دی نه بدلوي ولی په خپل الفاظ او په خيسته طریقه دی باندې دی دوی د ژباړه په خپل لوستل کو توړه اند کې زه دا نه وایم چې هغه دی هغه اوس دغه مات کې هغه چوکاټ دی مات کې د ژباړې متن دی راوخی ولی دا ضرور نه ده چې متن کې مثلا یو ځینې د الفاظ دی هغه مخ کې ورسته شي باغی سره جمله خپل کېده شي خیر دی ودی کې په دې باندې د ژباړې خوندم نه خرابېږي او هغه ټیکنیک هغه کم چې تخنیک دی د ژباړې هغه کم چې اصول دی هغه نه ماتيږي
یعنی دوی د سه و چکلک او پیکاش بار نه کوي د سه رنگینی دی ورکی الفاظ ته چې لوستونکي ته خوند واخلي
بالکل ځینې ژباړې مونږ لرو په پښتو ژبه کې دی او په نورو ژبه کې دی کتا سو ول بلې هیڅ پتا سو فکر نه کوي چې دا ژباړ ده د ژباړې معنی دا نه ده چې ته هغه د ژبې نه صرف ژبه بدلګه نه ته په کې لوستونکو ته هغه خوند او رنگ را انتقال ک کوم خوند او رنگ چې هغه په خپل ژبه کې لري دی ته وایي ژباړ او د ژباړې اصول
تاسو یادونه وکړه چې ام نثر لیکي ام شعر لیکي کومه برخه د تډیره خوندوره ده چې تاسو هغه نه ډیر خوند اخلي
یو لیکوال چې هم شاعري او هم نثر لیکونکي هغه دان شویل چې زما شعر ډیر خوخي کنه سر زکه ک یو فیلډ کې مثلا یو ژانر خوخي دین او هغه بل ژانر کې بیا کار نه کو نو چون کې زه ادب کې هم نثر لیکم هم شعر نو دواړه می خوخيږي او زه د هیله لرم چې زما لستون کې هم زما د نثر او د شعر دواړو نه خوند واخلي
ک د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په خپل خواږه ژبه ستاسو یو غزل اوریدونکو توړان دي کې نو ډیره بخښي
مننه دا یو غزل دی چې خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی تصور می پجوټو دی حسن ستا باده فروش دی رنگ پروره د خکلا د ژوند د زړه د بحر جوش دی عقل فکر سرگردان دی روح ته ومندی مدهوش دی سر ټیټه نکړی پختون دی خوستا خیال ته خود فروش دی ابدی می تصور دی ازلی رنگ کی رو پوش دی ستا رڼا ځان سره وړی زړه ژوندی دی خو بې هوش دی ستا جلوش ته چې موجودی و لمر له ګرده هم آغوش دی
واه واه ډیر ښایسته ډیره مننه لکه څنګه چې اوریدونکي هم خبر دی ستاسو خاوند سالک صاحب لیکوال او شاعر دی هغه تاسو سره څومره مثلا په ادبي برخه کې مرسته کوي تاسو څومره د هغوی له شاعرۍ نه متاثر یې
تاسو اول مصطفی شاعر یا لیکوال دی بلکې زه هم چې هغه د ادبیاتو یو فاکولټا ده زما د پاره ما د غن ډیر زده کړ کړي او اوس هم لګیم ما په تیر کې هم ډیر زده کړ ته نه کړی دم زه پراتلم کې هم اله لرم چې زده کړ ته وکم او بل هغه ما ته کله کله وی څومره ډیر کتابونه دي ته کتابونه ولې نه ولې زه بیا ورته وایم وایم زه کتاب لسل تارته نه لرم وایم کتاب خپل ما ته لګیا دی خبرې کوي بیا غو نه وی زه غواړم چې ته کتاب ولې نو هغه چې اره خبره کوي تاسو باور کوي هغه چې په عام ژوند کې خبرې کوي ما سره زه څه فکر کوم کده د ادبیات ته په پونځي کې ولار دی استاد خبرې کوي دا عام خبرې چې دی هغه هم هغه په یو ادبي او په ډیر یو تراشل شکل سره کوي
او څومره لا سره نه متاثر استي مثلا ناصر الولی شاعري نور لیکنې ناولونه
نو اثر خو قدرته ما مبالغه وي یا به خلک بل څه فکرونه کی چې دا څومره اثر چې دی دی زدا فکر کوم کدا ټول اثر یعنی زما دي د سی بيخي یعنی زپ کې جذب شوي ما یا ما دا اثر ځان کې جذب کړی دي ز ډیر مینه لرم هتا باور بونه کوي چې دا ډیر شیرونه زما په یاد وي ډیر او دا د سینه د چې ما دا کتابونه یعنی لوستلی دي ما تاسو ته مخکې ویل چې هغه خپل دی یو شعر په شکل یا یو نثر په شکل زما په مخ کې دی زه خپل ځان سره دا سوچ کوم زه فکر کوم چې زه اړتیا نه لرم چې یا کتاب ولولم یا مثلا نور زینو کې د ادبي مطالعه وکم بس ادبي مطالعه ما ته خپل لګیاي خبرې راته کوي
او تاسو چې لا وخت نه سالک صاحب سره ژوند کوي دې باید شوي چې تاسو هغه انګیزه واخلي یو نورم فعالیتونو ته ادامه ورکړي مثلا شعر لیکي لیکوالي وکوي یا اړیو کوي هغه مو یو ډول تاثیر خسته ده متاثر وي چې ادب نړۍ تراغلي ک مخکې لدینه چې سالک صاحب سرواده کوي هم
ادبیات سره مینه و
ما ادبیات لیکل شروع کړی دی هغه ز ډیره کوچنی و چې ما شروع کړی دا چې بیا د مصطفی سره بلد شوم او هغه سره می بلدیت پیدا ک بیا می هم یو څه لیکل مگر بل اخر ورسته چې کله ز لا هغه سره یو ځای شوم یعنی مونږ چې کله واده وکړه خن ورسته زخپلو کمزوري او هغه خامه یو ته متوجی شوم په ادب کې چې زما په ادبیات کې زما په لیکنه زما په شاعری کې څومره کمی او څومره کمزوري ده ما بالکل تاسو باور وکړئ چې ما غلیکل پرې خدل پتی خبره باغه ما نه خفه کېدم او تر اوسه پورې هغه ماته وي زه وایم چې زه یو ځل زده کړې مکمل کوم زه ادب وپیژنم شعر وپیژنم نثر وپیژنم چې نثر کوم اصول لري شاعری کوم اصول لري زه یو ځل وپیژنم زه هیله لرم چې زه به بیا ډیر ښه لیکل وکړم او اوس هم چې کوم لیکل کوم د سزړه نازړی چې کله ورته وښایم زه زړه نازړی مه مدرتي کې به اوس ماته څومره خو هغه د هغوی عظمت دی چې زه فکر نه کوم چې هغه د دې لپاره ماته د هغه شاعري کې خامي یا کمی نه راخی چې زه خفه نشم یا زړه ماتې نشم او څه خبر یم دا راز هغوی سره دی خو له ډیر کمو ځایونو کې داسې ماته وایي کنه چې دا داسې یا دا داسې که داسې چې ما حتی د شعر ظاهري جوړښت نه پېژند تر څو زه دوی سره یو ځای شوی نوم اوس مې بیخي د شعر هغه اصلیت وپېژند چې شعر اصلا څه دی او څنګه باید ولیکل شي
اغلی سالک تاسو د خپلو نثرونو یادونه وکړه چې ډېر نثرونه چې موږ ژباړلي د جبران خلیل جبران دی نو که د هغو نثرونو له جملې نه یو نثر اورېدونکو ته وړاندې کړي ډېر پخشي
سمه ده اغلی زه به دلته یو نثر دی د هغې عنوان دی د جوهر ارزښت دا به تاسو او درنو اورېدونکو ته وړاندې کړم د جوهر ارزښت د غرونو لمن کې یو سړی اوسېد له هغه سره د پخوا مهال یوه ښکلې مجسمه وه هغه سرچپه په دیوال راځړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر یوه ورځ د ښار یو اوسیدونکی هلته راغی لوستی او پوه سړی و هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنې یې وپوښتل آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ غرني سړی چې دا واورېدل په خندا شو او ویې ویل دا تیږه به څوک واخلي ښاري ورته وویل د یوه درهم په بدل کې یې ماته راکړه غرنې سړی په دې سودا حق پک شو خو د هغه یې څه خپل درهم یې په جیب کې کېښود ښاري سړی مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ څو میاشتې وروسته هغه غرنی سړی ښار ته لاړ د بازار په یوه کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه هغه هم ورغی یو سړی په لوړ آواز داسې چیغې وهلې راشئ راشئ بې جوړې شهکار ګورئ یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته د لیدلو لپاره یوازې دوه درهمه ورکړئ راشئ هلئ راشئ یوازې دوه درهمه غرنی سړی هم دوه درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې ته لیدلو دپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې یې د یوه درهم په بدل کې پلورلې وه
ډېره مننه اغلی سالک په دې وروستیو کلونو کې مثلا ډېرو میرمنو د ادبیاتو په برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي چې لوی مثال موږ د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه ښودلی شو تاسو په نظر مثلا د دوی فعالیتونه څنګه دي او د دوی کارکردګیانې څنګه ارزوئ
مننه بالکل په دې اوسني وخت کې د الله فضل دی الحمدلله پښتو د هر اړخه غني شوې ژبه ده انشاءالله غني کېدونکې ژبه ده او لکه تاسو څنګه وویل میرمن ادبي بهیر په نوم باندې چې یوه ټولنه جوړه شوې د میرمنو د شاعرو د لیکوالو میرمنو د یو ځای کېدو دپاره دا یو ښه ځای دی او یوه ښه ټولنه ده په دې کې د دوی ادب ارتقا کوي بې شکه چې د په اوس وخت کې لیکوال او شاعران په پښتو کې ډېرې دي په هغه زمانه کې چې مونږ شاعري کوله درې څلور داسې لیکوالان وي چې په هغې وخت کې دوی شاعري کوله خو اوس ماشاءالله ډېرې دي او د دوی شاعري تر یو حده خام ده خو زه هیله لرم چې نور هم پرمختګ وکړي دوی مطالعه وکړي د ښو شاعرانو کې شعرونه ولولي یوازې د شاعرۍ دپاره د شعرونو کتابونه لوستل نه ضرور هغوی باید ادبیات مطالعه کړي د ادبیاتو اصول مطالعه کړي نور نړیوال ادب ولولي او یوازې په دې د اکتفا نه کوي چې څو پنځه شپږو کسانو مثلا په فیسبوک کې دوی ته لایکونه ورکړي یا مثلا واه واه ورته وکړو زبردست غزل دی او ښه غزل دی بس دوی دې په دې نه باندې اکتفا نه کوي دوی دې د نور پرمختګ دپاره او د نورو لاسته راوړنو دپاره کار وکړي او زه هیله لرم چې دوی به یې وکړي انشاءالله او زه خوشحاله یم چې په اوس وخت کې دومره ډېرې ښځینه شاعرانې دي او د نورم ډیر کی
مثلا ځینې زمونږ خويند چې نوې ادب دنیا ته راځي دوی خو تبان ضرورت لري چې مثلا لکه تاسو غوندې میرمنو سره چې لیک تجربه لري کتابونه چاپ شوي دي کین یو دوی اثر مطالعه کی دوی مثلا غځینې تجربه چې دوی لري هغه سره شریک کی تاسو کله مثلا د سند خو چې میرمن بهیر تلاړ شي خپل تجربه چې لري دوی سره شریک کی د سي اراده لري کله لاړ شي یا کله تلیسته
تر تروسه خو زه په داسې غونډو کې ما ګډون نه دی کړی او په آینده کې هیله لرم چې لاړ شم. خو ځینې مصروفیتونه دي او ځینې بوختیاوې دي چې زه نشم کولی د هغې بوختیاو له امله دوی سره کینم یا خبرې ورسره نه کوم. په هر صورت که هر څوک غواړي چې مشوره واخلي یا مثلا هغه غواړي په دې اړه باندې چې د خپل شعر په باره کې زما نظر واخلي نو زه اکاونټ لرم. همدارنګه اوس خو داسې نړۍ ده چې څوک پټ نشي پاتې کېدلی، د اړیکو ډېرې لارې شته دی، هغوی کولی شي ما سره اړیکه ونیسي. خو په هر صورت زه بیا هم د خویندو نه دا هیله لرم چې دا هیله دې نه لري چې زه به بې ځایه د دوی یا تعریف وکړم یا څنګه. هغه کمې برخې چې د دوی په ادب کې یا د دوی په لیکوالۍ کې یا دوی په شاعرۍ کې کمزوري دي باید هغه دوی ته په ګوته شي او د هغې د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
اغلی زینب سالک ډیره زیاته مننه.
نه هم مننه چې موږ ته موقع راکړل.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د نوم په ارتباط مخای ډیر څه اورېدلې وي. ارواپوهان وایي ښه او غوره نوم د انسان پر شخصیت مثبت اغیز لري. همداراز بله خبره چې اخلاقي حکم دی هغه دا ده چې له کومو کسانو سره چې راشه درشه لرو، یو ځای کار ورسره کوو یا مو دوستان، آشنایان، ملګري او ګاونډیان دي، د هغوی نومونه باید سم یاد کړو او په سم شکل یې ادا کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، استاد خپل شاګرد ته د نوم د یادولو سپارښتنه کوي. تاسو یې واورئ. سپارښتنه یې جالبه تشبیه کړې ده.
ممتاز شاگرد په ورستی امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایا او په خوشحالۍ پاتې، خو استاد کیناو. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسو صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل، استاده لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل، د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سرو کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروح بدن وګڼه، او بیروح بدن که د معشوقی هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل، زنو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم. استاد وویل، نه تا ډیر زحمتونه وویستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کی پوکړه او هغه چپلاسی مهیره وچی هر سهار یې ستاده درس کوټه پاکه کړه.
عزتمن اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د کنایې په اړه وو. نن ډاکټر صاحب درمل د اسامیزی په باره کې راته غږیږي. اسامیزی د شلمې پیړۍ له پیله په ادبیاتو کې مهم باس دی او ادیبان ډېره توجه ورته کوي. اسامیزی څه ته وایي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنه داسې ځوابوي.
اسامیزی د پنځو حواسو ګډولو ته وایي. دې ته په انګلیسي کې سین استیزیا وایي. سین یو ځای کولو ته وایي، دوه شیان چې سره یو ځای شي، یو استیزیا حس یا حواس. موږ په نارمل ژوند کې یا په عادي ژوند کې د محیط سره د خپلو پنځو حواسو په واسطه تړل یو. د سترګو په واسطه شیان وینو، په پوزه بویونه بوی کوو، د ژبې په واسطه څکه کوو، په غوږونو اورو، او د پوستکي یا لاسونو په واسطه لمس کوو. کله کله داسې شي چې شاعران یا عوام خلک د دغو پنځو حواسو کار دیونه بل ته وسپاري. دا یوازې په شاعرۍ کې نه دی، موږ تاسو په عامیانه ژبې کې هم زموږ خلک وایي چې پلانای ډېرې خوږې خبرې کوي، یا وایي پلانای ډېره نمکي نه څیرې لري، یا وایي د پلانی سندرغاړي ډېر پوست او نرم آواز دی. که دې خبرو ته پام وکړو، موږ چې کله وایو پلانای خوږې خبرې کوي، خبرې اورېدل کېږي. دلته د خوږوالي صفت د ژبې په واسطه خبرې څکل شوي، هغه شی چې د اورېدو دی څکل شوی دی. کله چې وایو چې پلانۍ نمکینې څیره لري د لیدو شی څکل شوی، دغسې یو حص په بل باندې ګډول یا د یو حص نه د بل دنده اخیستل دته حسمیزی یا سینستیزیا وایي. په نورمال ژوند کې هم دا ممکنه دی چې موږ د یو حص نه د بل کار واخلو. مثلا هغه ماحول چې موږ او تاسې په شپه کې ناست وو او زموږ او تاسې قلم ورک وي برق نه وي، موږ او تاسې په میز باندې لاس وایو، په کمپیوټر لاس لګېږي، کله مو په کتاب لاس لګېږي، او اخر مو چې په قلم یا پنسل باندې لاس ولګېږي، موږ او تاسې وایو چې دا خپله ورکه مو پیدا کړه. په دې ځای کې موږ تاسې قلم د سترګو په واسطه نه وینو بلکې د لمس په واسطه وینو. دغسې د حواسو ګډون یا په یو بل کې امیزش ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. زمونږ په ادبیاتو کې خصوصا په فلکلوري ادبیاتو کې پخوا هم وو ځینې خلک، چون دا ژبه موږ تاسې ډېره وایو او خپله ژبه مو نور ته متوجه کړو، که ځینې وخت دغه ترکیبونه نور ژبو ته وژباړو ممکنه وای ډېر حیران کی. همدغه و چې زموږ یوه مشهوره لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، کله چې انګریزي ته ژباړل شوي انګریز کرکتونکي حیران کړي چې د سپوږمۍ کړنګ وهل سمانه، او بیا هغوی د تشریح کړي چې دا سینستیزیا او حسمیزي ده. ځکه چې د سپوږمۍ کړنګ وهل دلته د سترګو په واسطه لیدل کېږي، کله چې سپوږمۍ راخیجي ناڅاپه د هغې رڼا راغورځېږي او دلته لیدل اوریدل شوي دي. زمون په شاعرۍ کې هم خصوصا هغه شاعران چې د هندي سبک سره یو سره بیت لري ډېر ترکیبونه شته چې هغوی حسمیزي پکې شوي، خصوصا هغه غزلونه چې کله یې په ردیفونو کې د حواسو څخه یو راوړل شوي. مثلا که موږ وایو چې ګورم په ردیف کې یا اورم، دغسې ردیفونه راوړل شي په شعر کې، بیا د شعر ټوله فضا یا زمینه دې ته برابریږي چې حسمیزي ته لاره پکې جوړ شي. مثلا د استاد پسرلي ډېرې غزلونه دي چې په هغو کې اورم ردیف دی. په یو غزل کې وایي چې اخیر عشق دومره حساس کړم چې ناز یې اورم، که پر رخسار یې رنگ هم الوزي پرواز یې اورم. دلته د ناز اورېدل ناز د لیدلو شی دی، کله چې څوک ناز کوي هغه لیدل کېږي، خو چون ردیف د اورېدو سره تعلق لري نو حسمیزي پکې شوی او د لیدو شی اورېدل شوی دی. یا ستاسو په یو شعر کې داسې راځي چې د لمس په نامه یو شعر دی، له کروندې راغلم ستا خندا مې لمس کړه له اوبو سره روانه وه. خندا لیدل کېږي یا اورېدل کېږي؟ یعنی خندا چا نه دی لمس کړي، دلته خندا ته وجود ورکړل شوی او د لمس وړ ګرځول شوی دی. دا په ادبیاتو کې حسمیزي بلل کېږي. د کروند سیمې شعر دی چې جام خالی دی ساقي نشته، بس ورونه خو بس خو د وړو ستورو په جام کې سحرونه خو بس خو، د لقمان پته د ورکه او دردونه هم خمار دي غلي غلي راته وایي پر هرونه خو بس خو. په دې شعر کې په ردیب کې سکل رغلی دي او دغسې شیان هم سکل شوي دي چې هغه اصلا د سکلو سره تعلق نه لري. مثلا ورونه سکل، تندرونه سکل، ځیګرونه سکل، او دا ټول د حسمیزې ته لاره ورکړې ده. د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. په دې بیت کې دوه حسمیزې شوي دي. اول په اوله مصره کې وایي چې پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، یعنی د نګهت پوست آواز اواز اوریدل کېږي، خو دلته پوستوالی مو سره غوټ شوی، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. او په لیمو باندې موږ لیدل کېو او دلته اواز ورباندې اوریدل شوی دی. د حسمیزه مسله یوازې په ادبیاتو کې نه مطرح، کله کله په دینی متونو کې هم ډېر راغلی، او دا په دینی متونو کې د اشاعره او د معتزله ترمنځ یو مهم اختلاف دی. معتزله چې دین ته د منطق او د عقل د نظر ګوري، کله کله وایي چې د یو حس کار د بل نه نشي اخیستی. د شعرو ترمنځ د علت او معلول قوانین دي. پوزه باید بویونه حس کی، ژبه باید ذائقه د ذائقي کړو کې، غوږونه باید وزونه ووري. دوی وایي دا منطقي نه دی چې د یو حس کار د بل نه وخلو، خو اشاعره ورته وایي چې دا عادت الله ډول یو کیسه ده. موږ او تاسې د اول نه لیدلی عادت شوي یو چې ور سوځول کوي، یو شی چې پورته لوړ شي هغه به ځمکې ته راغورځېږي، خو که خدای پاک وغواړي دا کیسه بدلېدای هم شي. دوی وایي مثلا د ابراهیم علیه السلام پیخه او معراج ته د خطو کیسه، دوی مثال ورکوي چې یو شی چې پورته پرتوب چې باید راوغورځي، خو د معراج په کیسه کې داسې نه کېږي. یا ور باید سوځول وکړي، خو د ابراهیم علیه السلام په کیسه کې داسې نه کېږي. د دوی منطق دا دی چې که چېرې خدای پاک وغواړي دا عادت الله بدلولی هم شي، یعنې د سترګو نه د غوږونو کار اخیستلی شي، د غوږونو نه د سترګو کار اخیستلی شي. او دوی یو مثال د لامسې د هیڅ په باره کې مرکوي چې مثلا د بصری قوه په سترګو کې دی، د شامی په پوزه کې دی، د ذائقې په ژبه کې دی، او د سامی په غوږونو کې دی، خو د لامسی حس په ټول وجود کې خور دی. مگر مونږ باندې چې په تندي باندې هم څوک لاس کې دي لمس کوي، د لاس په واسطه هم لمس کوو، د پښې په واسطه هم لمس کوو. خو دا خبره په خپله هم د طبابت د نظره یو مشکل لري. هغه مشکل یې دا دی چې پوستکی په وجود کې د یو غړي په توګه دی، او دا لمس یوازې غړي او اعصاب کوي.
ډاکټر صاحب، زه اکثره ځوانان وینم چې کله له دغسې مسایلو سره، لکه تاسې چې مثالونه ورکړو، مخصي بې له دې چې هغه باریکیو ته متوجه شي او هغه اسامیزي ته متوجه شي، اکثره وخت وایي چې دا شعر بې معنا دی، بې مفهومه دی. اسامیزي په پانتون کې تدریسي که نه تدریسي؟
دا لومړی ځل په شلمې پیړۍ کې په غربي ادبیاتو کې د اسامیزي بحثونه پیل شوي، نوي بحثونه دي. خو لکه ما چې مخکې د اشاعره او د متزله خبره وکړه، دوی هم بحثونه ورباندې کړي، مګر دوی د ادبیاتو د لحاظ نه دي ورباندې، د دینی منطق د لحاظ ورباندې کړي دي. او بیا وروسته دا بحثونه د غرب نه فارسي ادبیات ته راغلي، او فارسي ادبیاتو نه زموږ ځینو کرکتونکو اشاره ورته کړې په پښتو کې، پخوا هم اشاره ورته شوې. نوې نه دي ډېر، خو البته د پوهنتون نوټونو ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. په پوهنتون کې کېږي هم. اول مشکل خو دا دی چې دوی د کټګورایزیشن په مشکل کې دي چې په کومه برخه کې دا مطالعه کوي. او بل خبره دا ده چې چون دغه کتابونه په خول کې شوي په پوهنتون کې، او نوې بحثونه ډېر نه دي داخل شوي، ځکه د هیسمیزي بحث هم اوسه پورې په دې کتابونو کې نه دی لیدلی. هیسمیزي استتیکي یا ښکلاییزه فلسفه دا ده. په یو شعر کې چې کله شاعر د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي عکس العمل ورسره شریکوي، موږ د شیانو په اړه محدود صفتونه لرو. مثلا موږ وایو چې د یو آواز په اړه، آواز ټیټ دی، آواز جګ دی، آواز بم دی، آواز زیر دی. د آواز په اړه تقریبا فزیکي خبرې کوو، یا هغه صفتونه د آواز سره تړو چې په ټولنه کې شته یا مخکې موږ اورېدلي دي د آواز په اړه. مګر که د یو آواز سره زموږ یو شدید عاطفي اړیکې وي، دغه اړیکه څنګه څرګنده کړو؟ اوس که زه وایم د یو چا آواز لوړ دی، د یو چا آواز ټیټ دی، د یو چا آواز زیر دی، د یو چا آواز بم دی، دې سره فزیکي برخورد تړلی دی. د آواز په اړه زه فزیکي معلومات ورکوم، هغه معلومات چې فزیکي وي د صوت په اړه، مګر د دې آواز په اړه زما عاطفي برداشت څه دی. کله چې غواړو چې د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي برداشت څرګند کړو، خبره هیسمیزي ته ځي. مثلا موږ وایو چې د پلانی آواز ډېر خوږ دی، یا کاروان چې وایي چې ښکل بکړم ستا آواز کوم لید دومره په مخه دی لګېدلی. یعنی د دې آواز په اړه کله چې د آواز په اړه هیسمیزي وشوه، آواز ولیدل شي، جسم ورکړی شي، بیا هغه لمس شي او ښکل شي، د دې مطلب دا دی چې شاعر د دې آواز سره ډېر شدید عاطفي تړون لري. نو په ادبیاتو کې کله چې شاعران یا ادیبان غواړي چې د یوې پدیدې په اړه، د یوه آواز په اړه، د یوې پدیدې په اړه چې لیدل کېږي یا بوی کېږي یا څکل کېږي، د هغې په اړه شدید عاطفي عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي دا د خپلو نارمل حواسو نه جدا کړي او هیسمیزي ورباندې وکړي. ځینې کره کتونکي وایي چې هیسمیزي چې دی د کنایې له ډلې څخه دی، او ځینې وایي د استعارې په بخش کې راځي. زما د نظره هیسمیزي خپله د استعارې یوه ډله ده. مثلا موږ چې وایو چې ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي، شین توتیا مې شکرې مې خوراک دي، دلته مو خبرې د شکرو سره تشبیه کړي. د دې مطلب دا دی چې په زړه کې مو دغه خبرې د بورې سره یا د بل خواږه شي سره تشبیه کړي، بیا مو د هغو یو خاصیت خوږوالی خبرو ته ورکړی. مشابه شته، مشابه بهي نشته، دغه موږ د استعارې په تعریف کې وویل. نو ځینې خلک او کرکتونکي وایي چې هیسمیزي د استعارې په ډله کې راځي. او کله کله ځینې کرکتونکي په بادی کې مطالعه کوي، ځینې په بیان کې د تخیلي بحثونو په برخه کې مطالعه کوي. خو څرنګه چې هیسمیزي د تخیل زیږنده ده، او کله چې یو حس د بل په ځای کریږي، شاعر په زړه کې هغه تشبیه کړی وي د یو بل شي سره، ځکه نو موږ د دې لحاظه د تخیل په برخه کې مطالعه کړل او د استعارې د ډلې څخه حسابېږي.
ډاکټر صاحب، په تخیل پورې تړلي ځینې مسایلو باندې موږ خبرې وکړې، داسې بل څه هم چې په همدغه کټګوري کې شامل پاتې دي کنه دي؟
په تخیل پورې اړوند بحثونه لا ډېر پاتې دي. موږ په پخوانیو بحثونو کې اول متخیل معرفي کړ، بیا مو د هغه ځینې برخې تشبیه، استعاره، کنایا، ځینې نور بحثونه لکه هیسمیزي، پاراډاکس، استوره، سمبول هم د تخیل په برخه کې راځي، ځکه دغه هم هغه پدیدې دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي او خیال یې جوړوي. نو په راتلونکو بحثونو کې به موږ په پاراډاکس او سمبول او استوره باندې بحثونه ولرو.
دغه نوي مسایل چې په نړیوال ادب کې مطرح دي او مهم دی او غي اهمیت ورکی دا ډیر سوی دی د دوه شاملې دل د پانتون په تدریسي کتابونو کې څومره ضروری
په خانه کر کتن چې هغه عربي بدی او بیان او فنون په بنسټ باندې کړه او خلای زیتل مغوي چون په نورې دنیا کې په هر برخه کې ریسرچ او څېړنه کیږي د ادبیاتو د تللو لپاره خصوصا د هنري ادبیاتو د تللو لپاره ځینې نوې فکتورونه او نوې تللې هم جوړ شوې دي چې په هغه کې حسمیزي پاراډاکس سیمبولونه او استوري هم شامل دي او د دې سره زموږ د شاعرانو د مطالعې صاحب پراخه شوې ده غربي ادبیاتو ته او نور نړیوالو ادبیاتو ته هم لاسرسی لري اوس ډېر خلک دوی چې په نور نړۍ کې هغه میکانیزمونه چې نوي کارونه اخیستل کیږي لکه ما یادونه وکړه د دوی په شاعرۍ کې مشته نو د دې شاعرۍ د دغه نوي شاعرۍ د تشریح لپاره موږ مجبور یو چې دغه نوي ارزښتونه او نوي ښکلایز فکټورونه هم تشریح دغه زموږ په ادبیاتو کې په خو هم مثلا تاسو د بدیل په شاعرۍ یا د هندي سب په نور شاعرۍ باندې چې کله بحث شوی په دوی کې د حصہ مزه پروډکسونه او استوري او سیمبولونه زمونږ خپل په پښتو ادبیاتو کې په ولسی ادبیاتو کې زخ ډیر مندلی خو دا چا تشریح کړی نه دی چې دغه هم یو حسن دی په ادبیاتو کې کوم حسن دی یو خدا چې د دې لپاره موږ مناسبه ټرمینالوژي نه لرله علم چې کله رامنځته کیږي اول وایي ټرمینالوژي ورته جوړ شي کله چې په غرب کې د دې لپاره ټرمینالوژي جوړه شوه هغوی خپل ادبیات هم ورباندې تشریح کړل اوس زموږ د ادبیاتو ځینې هغه پټ ګوټونه هم تشریح کیدی شي چې پخوانیو هغو ادیبانو یا کره کتونکو چې عربي کره کتنه او فنونی کارول د هغو سره د تلې نه وي نو زه فکر کوم چې